دا مشال ریډیو د نن د خالی ورځو د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاین بونیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلې يم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورلین راپورونه او تبصرې لرو. خوړمبه د مليحه مرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نوامینا شنګون مشروای نړۍ ته به ثابتوي چې پښتون او افغان تخریب کار نه دی. د اسلام آباد انتظامیه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او یو شمېر نورو غړو خلاف مقدمه درج کړې دي او په مصر کې نامعلومه وسلوالو 15 پولیس والا وژلي دي. تفصیل دوامی نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای نړۍ ته ثابتوي چې پښتون او افغان تخریب کار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افضل خان لالا پیاد جوړه غونډه کې وکړه.
شهیدان چې کوم ورکړی دي دونه ورته وایم چې هغه یتیمان بچي ناغي نظر نن تاسو ته دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې لپاره امن راوړو او واپس به دنیا ته ښکارا کوو چې پښتون او افغان چې دی دانه تخریب کار دی، دانه دهشتگر دی، دانه انتها پسند دی.
دغه غونډه چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیزه پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی، آفتاب احمد خان شیرپا، افراسیاب خټک، سینیټر عثمان کاکړ او نور شامل دي. دغه پلاوي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نور افغان مشرانو سره هم کتلي. په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن پر ټینګښت خبرې اترې وشوې. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خواوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې په غا خار کې د لوی غونډې اجازه نشته، خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلويخ په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټي نورو مشرانو ویناګانې کړې وې. د تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سبا ووټونه اچول کېږي. تحریک انصاف په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پېښور کې له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پریس کلب مخې ته د دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. د شریک ایریا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګل عظیم افریدی مشال ریډیو ته ویل
دا اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو له کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دي چې کوم دي پی ټی آی نو هغه له هیڅ ملان شول دي هغه چې کوم ای سی فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ویر کړل څه خدای شپږ میاشتې وشو چې الیکشن شوه د موچاله د سخت نشو کوله.
خو صوبایي حکومت وایي چې 10% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وسلوالې ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. سرفراز بوکټی میګا ناوخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د بلوچستان صوبایي حکومت له خوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت پر ورځ بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه د پخوا په شان روانه ده. د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې او مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماین وچاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دا وکوي چې په خیبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباري کې 19 مشکوک وسلوال وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي. پوځ ویلي چې په وژل شویو کې بارني وسلوالو هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي دا پیښه په عیسی نګرې کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي نیغ په نیغه د خپرونو په ګاډي برید وکړ. په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی. د دې برید ذمهواري هم چا نه ده منلې. خبرونه تاسو مشال ریډیو نوره. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ځواکونو لخوا د روسي جنگي جاز راغورځول کېدو په پیښه خفقان سرګند کړي. نن خپل پلویانو ته په خطاب کې اردغان یو وار بیا د ترکی د ګام دفاع وکړو په پیښه د خفقان ظاهرولو نه وړاندې په شام کې د کاروای لپاره په روس تنقید وکړ. نوموړي راتلونکي اونۍ په پاریس کې کېدونکي د یو ماحولیاتي کانفرنس په سنډه کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات یو وار بیا غږ وکړ. د نومبر په 24مه د ترکی لخوا د شامی پولیس سره نږدې د روسي جاز سره غورځولو پس د ماسکو سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. نن د کرملین یا د روسي پارلمان یو ویان ویل چې پیښې د دواړو هیوادونو بهمي تعلقاتو ته نقصان رسولی چې اوس یې سمول ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی راوروف پرون اعلان وکړ چې ماسکو به د جنوري له لومړۍ نیټې نه له ترکیې سره د ویزې بغیر د سفر سهولت ځنډوي. د ګام په وضاحت کولو سره لاوروف په ترکیې تورو لګو چې د ترګري او وسیله جوړه شوې او په ترګرو فعالیتونو د تورونو روسي وګړو په درک لګولو کې له روس سره پوره مرسته نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان بیا تیره ورځ روس ته خبرداری ورکړې چې د اور سره د لوبې نه کوي. او د مصر سرخار کایره په خوښه کې له یو مشهور تاریخي ځای سره نږدې 15 پولیس والا وژل شو دي. چارواکي وایي چې په موټر سایکل سپرو نامعلومه وسلوالو چې مخونه پټو له سقر سره نږدې په یو امنیتي چک پوسټ ته ځوګړي. په دغه سیمه کې د مصر له احرام یو چې 3600 کال زوړ دی موجود دی. امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخستي په سمدستي ډول د پیښې ذمہواري چا نه دا قبول کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اورېده د مشال لرنو اورېدونکو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونو هم اورېدئ شي. کابل ته د ملت پالو مشرانو سفر په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د ډیورن کرخې دواړه خلصونه د پردو د مبادلاتو لپاره وجل کیږي.
د ډیورن د دواړو غالو خلق او پاکستان خلق هم د پردو د مفاداتو د پاره تر پښو لاندې دي. د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي.
د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او دغه د 200 پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
ضابطہ اخلاق کے صفا صفا لکھی دی چې بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا.
او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی په شام کې د اسد په پوزیشن د روسیې بمباری د وور سره لوبي دي.
دایشته مجادله بهانه سیله uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak evet ateşle oynamaktır.
د سیمورلانو راپورونو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د افغانستان د قانون او قبایل چارو وزارت وایي په کار د چ د ډیورن کرخه دواړه خواوي قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لری کولو او سیمایي سولې لپاره ګډه هڅه وکړي. د سرګندونه نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان له پیاد غونډه کې وشو چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ورپکې د پښتونخوا او کوټه پښتنو ملت پالو مشرانو هم ګډون وکړو. نور اجمل تورمان له کابل نور حال راکی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبه په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لالا په یادغونډه کې خبري کولې ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټوله افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده. خو د خغلی منګل په وینا د دې مصیبت نه د وتلو لارې چارې هم ګډې دي.
وایي چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا یادغونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسي پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزه له بانفوسو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوي له ولسمشر غنی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم کتلی او دروانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو د پراختیا او خکولو پاړې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې د راوصلو په برخه کې د دواړو خواوو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلی کرزی وویل د 10 کلنو تجربو وښوده چې د افغانستان او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې شوي او وژل کیږي.
د 10 کالو د تجربو څخه چرا پیشی دی چرا پیشی سوی پکلاک پا دی اقیدام پکلاک پا دی اقیدام چی داسی ما افغانستان دو جورن دو دوار و غال و خلق او پاکستان خلق هم دو پردو دو مفادات دو پار تبشولان دی دلویو احداف و دلویو قدرتونو دو احداف دو پار تبشولان دی او وجل کیش.
د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر افندیار ولی خان په خپل خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. وی ویل نړۍ ته به دا ثابت کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ورکړی دي کوم چې زمون خويند مند شهیدان شي دي ټول نارته ویم چې هغه یتیمان بچي ناغي نظر نن تاسو ته هغه کند چې په کورونو کې ناشته دی راغي نظر نن تاسو ته دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل کور ته سوله راولي.
کابل ته د پښتون ملت پالو مشرانو سفر په دغه موضوع کې پاتې کیږي. افغان چارواکي وایي کابل ته د پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو سفر او د سولې پیغام وروړل په خپل ځای، خو افغانستان به هله طالبانو سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي چې په دې برخه کې نړیوال ضمانتونه موجود وي. داسې ویل کېده چې کابل ته د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو د پاکستان حکومت هغه پیغام د ځان سره وړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو خبره پکې شوې. په دغه موضوع باندې زما همکار بشیر ګواخ د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو غفور لیوال سره خبرې کړې دي. دا خبره
اساساً خودی دی افضل خان لالا په یاد چې کومه غونډه د سرحدونو قبایلو چارو د وزارت لخوا جوړه شوې او په هغه کې د ګډون لپاره راغلي وو. همداراز د دې لپاره چې جمهور رئیس او نور دولتي مشران د دوی لپاره دعا وکړي او فاتحه وکړي. مګر د دې ترڅنګ د سیمې د سولې په اړه د هغو ستونزو په اړه چې دواړو خواوو ته موجودې دي او څنګه د دغو مشرانو د نفوذ او تاثیر څخه استفاده کېدلی شي د سولې د خبرو اترو دپاره د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد او د باور د رامنځته کېدو لپاره په دغو چارو باندې هم له مشرانو سره خبرې اترې وشوې. او اساسا مسله د افضل خان لالا د مړینې په مناسبت د غونډو او د فاتحو او د دعاګانو مسله
لیوال صاحب، نو د افغان حکومت دریس څه دی؟ دوی به سولې خبرو بیا شروع کولو ته راضي شي په دغه سفر باندې؟
البته د دغو مشرانو احترام خو په خپل ځای دی. ولسمشر هم د دوی ځانګړی درناوی وکړه، دوی سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه د سولې دپاره. مګر د افغانستان حکومت موقف ډېر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکوي. یعنی په دې معنا چې د تیرو بې نتیجې هڅو کوشش بیا ونه شي. او بله خبره دا ده چې له پاکستان سره د یو حکومت په څیر خبرې بیلې وي د دوو حکومتونو ترمنځ. یعنې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو خبرې باید د دوو هیوادونو ترمنځ خبرې وي، د دوو حکومتونو ترمنځ. او بیا له افغاني مخالفینو سره خبرې اترې باید بیل محتوا او ماهیت ولري. اما لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمېر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړ کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنی د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوالو چې زما د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس راځو د پاکستان سیاسي صورتحال ته. د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نورو غړیو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سلسلور سلویخ نا سرغړونه کړې او جلسه یې کړې ده. ریاض موسی خیل نور معلومات راکړي.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولیتي اوټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلع انتظامیه په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع یو سل سلور سلوي خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوهسار او سیکرټریټ تاڼو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستې دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي اوټونو د ضابطه اخلاق په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
ضابطه اخلاق کې صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کې هیڅ قسم جلسه اجازت نشته. البته کارنر میټینګ اجازت شته دی چې امیدواران دي هغه په یو ځای باندې ځان نظر ته ورکوټې غوندې کې میټینګ کوي او هغه هم چې د ضلع انتظامیې نه اول اجازت والي هغه کوم دا پابندی دي چې داسې دي کې نه چې څوک یې روډ یې چې چاته تکلیف وي نو ضلع انتظامیه به هغه اول اجازت ورکوي. دې نه علاوه چې کوم منسټران، پرایم منسټر، ایډوایزر، د ایم این اے، ایم پی اے د دې ټولو په دورو باندې پابندی ده او چې کوم طریقاتي سکیمز دي یا داسې نور څه احتیاط کوي په هغه باندې هم مکمل پابندی ده.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس وستو په وجه د دفاع یو سلسلور سلویخ د خلاف ورزې مقدمه درج کړې شوې دي. دا د هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د تاریخ لومبي بلدیتي اوټونه کیدونکې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټی سپیکر په چوکۍ باندې د روان کال په دسمبر میاشت کې په 22 نیټه د انتخاباتو اعلان کړی دی. د ډیپټی سپیکر یا مرستیال سپیکر دغه څوکۍ د 13 میاشتو نه خالی پرته ده. د پېښور نه شبیر احمد جان نورحال راکی.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بیگا د مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز د صوبوي اسمبلی غړي په تپوس باندې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټی سپیکر د څوکۍ لپاره د ټاکنې شډول اعلان کړو چې تر مخه د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو او کره کترنې لپاره هم یو نیټه 28 دسمبر او 22 دسمبر باندې د ډیپټی سپیکر انتخاب یا ټاکنه کول شي. د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې باب لوویل
دا خو یو ان کانسټیټیوشن هغه مطابق زموږ کمی سپیکر صاحب دی هغه مطابق دې اناؤنس کو نو ان شاء الله دا 21 تاریخ دی هغه باندې نامزدګي موږ جمع کوو با قاعده څنګه چې کانسټیټیوشن کې دی موږ د دې الیکشن مکی دی موږ خو وګورو چې دا وټ اني اپوزیشن د یو کس منتخب کو
په اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني سیکرټري سردار حسین بابک مشال لیډو ته ویل چې د ډیپټی سپیکر یا سپیکر څوکۍ د اسمبلی د کاروي لپاره ډیره مهمه ده او د قانون تر مخه دا چې کوم اجلاس کې خالی شي سمدستی په هغه کې ډکول پکار وی خو له حکمران ګوند نه سخت ټکو نوکړ او ویل چې دوی د آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده. او زیاته کړه چې مخالف ګوندونه به هم په شریکه ډیپټی سپیکر لپاره خپل کاندید ودروي.
سوال لس میاشتې دا پوسټ یې دا خالی وساتل شو. دا حکومت د کله نه جوړ دی نو همدغه څه ترتیب د روان دی چې دا ادلون دا بدلون وزارتونه مشاورتونه دا خو درې کاله دی په دې کې واته. دا خو دې سملای چې کوم قواعد او ضوابط دي هغه کې دا لیکلي وي چې دا سپیکر یا د ډیپټی سپیکر د څوکۍ چې کله خالی شي په هغه اجلاس کې به دا څوکۍ چې دا به ډکیږي. دلته خو د آئین دی خلاف ورزی کوي، د سملای د قواعد او د ضوابط هم خلاف ورزی کوي. اپوزیشن بالکل موږ متفقه باندې یو امیدوار د مسلم لیگ نوم چې دی هغه به مخامخ وو یا برابر مقابله به دې سره کوو.
بلخو د حکمران اتحاد قومي وطن پټه صوبای وزیر چې د موجوده اسمبلی قائم مقام سپیکر هم پاتې شوی دا وایي چې حکومت د دې څوکۍ د اهمیت نه خو خبر دی خو لس ستونزې داسې چې له وجې د انتخاب دی اعلان وخت واخیستو.
ډیپټی سپیکر خو یو آئینی عہده ده، ډېر ضروري دی هغه اسمبلی کاروایی دپاره هم سزا سے کمیټې دي چې هغه هم ډیپټی سپیکر لاندې کار کوي. دې نه علاوه هم د سپیکر چې دی هغه غیر موجودګي کې ډیپټی سپیکر موجودګي هم ضروري ده. دا مسائل پکې وو ځکه هغه حکومت دومره مدد لپاره هغه نه دی کړی الیکشن. خو دا ښه خبره ده چې اوس انشاءالله شیڈیول اناؤنس شوی دی او امید دی چې یو ضروری آئینی تقاضا کسی دفعہ پورا شي.
د پامل دا چې څورلس میاشتې وړاندې د ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد ته د قانون قلمدان سپارلو وروسته د ډیپټی سپیکر دغه څوکۍ خالی شوې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
د خالی په ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته د شریکی را یونین کونسل منتخب نمائندگانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه منتخب نمائندگان وایي چې د تحریک انصاف حکومت دوی ته د پرمختیایي چارو دپاره پانګې نه ورکوي. تفصیل له پېښوره غلام غوس راکوي.
د خالی په ورځ د متنو سره نږدې د شریکیرا یونین کونسل منتخب بلدیاتي نمائندګانو په پېښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت یې تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر ښېګړې د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمائندگان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي. دې لړ کې د شریکیرا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته وویل
دا اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلران او مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له ایس ملان شولو دی هغه چې کوم ایس فارمونه آی علاقه غیر خلکو لویر کړلو سي خرڅ کړلو په بازارونو کې کولی عام خرڅيږي او د مو ایس هغه نشته شپږ میاشتې وشو چې الیکشن شوی د مو چاله د سخت نشو کوله نو د الیکشن نه څه مطلب پوښولې مونږ عوام کار غوړي مو څه په څه ته کوچ دي مولا د حکومت مخه څنګه راځي.
د پیښور زنی نورو بلدیاتي نمائندګانو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
زما نوم علی اکبر دی، د ټاون ممبر يم، د 33 شریکې سره مې تعلق ده. نن ټیکټ نه لړاو شوی پریو کونسلر نه دغه نمونه خبريږي او نر د نور داسې ترقیاتي کارونه نه کومل دا ترقیاتي کارونه چې کم راشي عام دو پټ صدې کوي د مان 150 نه زیات کم غنم بوري چې بیا پاتې شوی دي او پاغي کې دی واجد سه پکور کې په بنگلې کې پرتی دي. واجد د ډیسټریکټ ممبر د پی ټی آی دی. دا غنم د زمیدار غریب عوام د پر راغلی تو خمو جی خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل نه دی ملاو شوی.
ډاکټر عبد القیوم جنرال کونسلر عدیزی شریکه را اصل خبره دا چې مسالې خو ډیر زیاتی ډیر افسوس سره موږ دا خبره کول غواړو چې موږ بلدیاتي نمائنده یو موږ ته خلکو وټ راکړی دا په کار دا و چې تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو کدا سي خبرې وینو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به موږ استفاګانې ورکو یا به خلک راولو دا روډونه وبندو.
صوبایي حکومت وای دیش پیسه پرمختیایي بجټ به بلدیاتي نمائندگان خرج کوي خو د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نورو غوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتي نمائندگان وایي د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تحریک انصاف د ځایی نمائندگانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمائندگان په اعتماد کې نه اغستل کیږي. د دې منتخب نمائندگانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاه پرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بختی د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندې ښودل شوی دی. په دغه موضوع زموږ د همکار ګل ایاز راپور.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کې په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا شخه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بوختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې داوا کړی و. په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناستې او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختميږي. په اسلام آباد کې د یو سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پوخلاین بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګومان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوښښونو باندې ډېر فرق به پروزي، ولې چې اخلت چې په خوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا غنور د سیډیر مرګري دي چې هغه هم دې پارټای کې وو. هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راوړي.
کارپوم تیازګل ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو وخت لنډ دي ځکه حکومت له زینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخو په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال لري سره په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکرانه د کړی دی، ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دي چې دا دا ځایو کې کم اکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکارا کېدو، خو اوس حالات جلا دي.
د ګل ایاز راپور مورده بلوچستان کې په امنیتی او سیاسي صورتحال باندې درنګ شبیره په پښتونخوا کې د مخام 15 بجې کېدونکو دي د ملیحه میرزادنه دغه وخت مهم خبرونه
د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې لایو شمیر مخاورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته تللی وای نړۍ ته به دا ثابتوي چې پښتون او افغان تخریبکار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افسر خان لاله په یاد جوړه غونډه کې وکړه. دغه پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن په ټینګښت خبرې وکړې. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دیګون خواوشا 209 غړو پر ضد مقدمه درج کړي. پولیس وايي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سلسلور سلويخ په سر غړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پیښور کې د پریس کلب مخې ته له متنو سره نږدې د شریکیریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مظاهرچیانو په خبره د غنمو د تقسیم په وخت په سیمه کې په نورو پرمختیايي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. خو صوبایي متوای چې 10% پرمختیايي بجټ د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلواله ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړي. نوموړي بیګا ناوخته له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو سره مذاکراتو ته تیار دي. د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې یو مشر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په خبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سرنیزې په هوایي بمباري کې 19 مشکوک وسلوال وژلي دي. وسلوالو د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د خپلو ځواکونو لخوا د روسي جنگي جهاز راغورځولو په پیښه خپګان څرګند کړی. نن خپلو پلویانو ته په خطاب کې نوموړي د ترکیې ګام په دفاع کې خبرې وکړې او په شام کې د کاروایي پاړې پروس تنقید وکړ. او د مصر سر خار کایری په خواوشا کې له مشهور تاریخي ځای سره نږدې په موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو 15 پولیس والا وژلي دي. د پېښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته چرته زمونږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
نن د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دوانو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې امن لپاره ډیر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکیچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وا او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ راتګ لوځي اړیکی نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ تر لاسه کړه له هغه وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالې هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دوانو هیوادونو تعلقات ډیر ښه شول. خروستو بیا د زینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړخ ته لاړل. د ادارې په وینا چې د دوانو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخې ته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوانو ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لري نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دوانو خواو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو ځین نور ورسپانو خپل ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی اج ورسپانه وایي چې د تنخواګانو مراعاتو سہولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستې دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سرستو به عام خلکو او بیمار بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به ورسره کمی شي او کنه؟ ادریا اخر کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو د دوی لومړی ذمهواري ولس ته د علاج سهولیت ورکول دي، ځکه چې د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپیتالونه د عام خلکو دپاره دي، نو ځکه دی کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي، او که داسې نه وي نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانې د تاوان او بربادۍ نه سیوا هیڅ نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزنړیوالو چارو ته د فرایډی ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یو اداري خبره کړې ده. اداري لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د وزیر اعظم نواز شریف خبره ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلو اسټیټیوټ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. بورور ککړ د دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خبره شوې اداري لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښوونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریا د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبرې نسی کېدای. اداریه ذاتوی چې د نواز شریف د خبرو معامله کوونکي ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولې دي چې په خپل ځان د نظریه پاکستان ساتونکي ګڼلې دي. اداریه لیکي چې هم دې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګند کړي او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړي او د هغه معنا یې بیا بېدینی ښودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د اداري پلیکانه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقعه پرستو ولسی، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولی دی. بل پلو ایسوسییټیډ پریس خبری ایجنټس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. ایجنټس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې $1 کروڑ لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له 2 کالو د امریکایي پروژو څارونکی جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځایه کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسییټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، ورځو د ترکیې او روس تعلقاتو ده چې په دې نږدې ورځو کې د دواړو خواوو ډېر توده توده بیانونه مخې ته راغلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روسیې ته خبرداری ورکړې ده چې له اور سره دې لوبې نه کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرشته جلال ځای پر راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبي کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak
هو داله اور سره لوبه د چې د داعش پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیشن پر ضد حمله کیږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټول نړی دا منی چې د الوتکه په مسأله کې انقره بر حق موقف لري. نو کچيري روسيا لدی پيشي د پلمي په توګه کار اخلي او پر موږ د نمنلو ور تورونه لګوي او هلته موږ له وګړو سره بد چلند کوي دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همدارس د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پر وکاروان د روسيې د جټ الوتکو د بمباري پړه وویل
بلکې تجاري فعالیت و یا انساني یاردم اومشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمي حمله له اور سره لوبه کول دي. مش صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوي چې له دې اور سره دی لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر وشتلو وروسته ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړي خو نه دی بریالی شوی او هیلې څرګند کړ چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل د روسیې رهبری پریکړه وکړه چې د ترکیه خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیه او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایی حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ترکیې او روسیې تعلقات همدغه موضوع ده. د ترکیې له لوري د شام پر پوله د روس جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د انقرې او ماسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تر دې پیښې وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. احمد تکلی مهم ټکي وړاندې کوي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسید چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیات دي چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې په تیره یو لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلی و چې که پوتین د سزار نه خلری نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېر نه خنخانی خایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او د خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوی. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې د راد سیاسي چارو کارپو ګاریت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخوانی برم خوب نه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیا رغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سنت پیټرزبورګ د ژمنۍ مانی په سټایل په تور سمندرګي کې ځانته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالر پرې لګولې دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بیوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی دی. سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي، یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي، او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا ولرې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. پاین هلک دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی، او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیت نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولس مشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د نونسمې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتمن بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 24مه د ترکیه لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې لوشتل کې دوروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو لغښتنو سره سم دریزونه خپل کړل. پوتین دا پیخه د شاله خوا د چړې گذار او د اردوغان اقدام یې د یو پخوانی دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریه ترکمن وسلوالو ته چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیه سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریا کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو کلتوري راپور اوریدونکو، منیجا هغه شپږویشت کلنه افغانه جنۍ ده چې د انځورګرۍ هنر یې په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالۍ شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو ټیبلوګانو په مرسته د افغان ښځو تریخ ژوند انځور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیجې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. لنډیز یې صالح محمد صالح اوري.
د منیجی هر هنری اثر د سلګونو شوزو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږویشت کلنې افغان کډوالي منیجی هر تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1999 میلادي کاله پیل شوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه. ویل یې چې دا منه دي. منیجی ویل چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپناه تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیجی په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان انجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې انځور کړې. د منیجی لومړۍ دوې تابلوګانې د یوه نندارتون په دویمه ورځ خرڅې شوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجی نن سبا پر نهو تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوې کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیجی غونډې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجی هم ارمان لري چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یو ګډون ګډه ناسته کې خبرې کولې ویلي چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي د لویو لارو د ساتنې د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخي کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې، وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډیر کړي. خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی ته وجه
سره د دې سره لای الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی وي په دغه برخه کې نن موږ اړخیزه بحثونه وکړه. په څنګ کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي، کو عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست والی وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست راغلی و، رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه موږ کولی شو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې موږ کولی شو په شریکه باندې شریکې پروژې پیدا کړو، لکه موږ پوهیږو چې جلغوزی او چهارمغز موږ ډېر په دغه انداز باندې نورو ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګو، کولی شو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختی زون په درې ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په جلال آباد کې یوې مدني ټولنې د جمعې په ورځ له سلګونو هغو زده کوونکو څخه چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي وو د کانکور ازمیختي ازموینه واخیستله. دغه زده کوونکو ته د کانکور د ازموینې څخه د بریالیتوب په خاطر شپږ میاشتې زده کړې ورکړل شوي دي. باز محمد عابد په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنې په ننګرهار کې له هغو سلګونو ځوانانو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه واخیسته چې د شپږو میاشتو په دوران کې د کانکور د ازموینې لپاره ورته وړیا زده کړې ورکړې وي. د یادې ټولنې یو تنغړي قاري فقیر سعید هاشمي د ازمایښتي ازموینې تر پیلېدو د مخه وویل
د مختلفو لیسو څخه د هغه زده کوونکو د پاره چې کوم زده کوونکي به انشاءالله په آینده کې د خپل مرام او هدف د حاصلولو د پاره هغه خوبونه، هغه خیالونه او هغه سوچونه چې دوی د ځان سره کړی دي هغې ته د لارې اسانولو یو ترتیب خو.
مدني فعال او انزورګر عبدالله ارباب په خپلو خبرو کې ځوانو زده کوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د زده کړو تر څنګ دی په عملی ډګر کې هم په لونډه واخلي.
دا ژوند یو امتحان دی، د دې امتحان د خطي رول لپاره موږ باید علم وکړو، زده کړو. د علم د حاصلولو نو وروسته که موږ چې تعامل ونو ناغه هیڅ فائدہ نه لري، ځکه چې دا ژوند یو عملی تسلسل دی. افغانستان راتلونکي ستاسو په لاس کې دی، که تاسو یې منئ او کنه.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اقمل خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې د ځوانو استعدادونو د غوړېدو لپاره مدني فعالانو پر رضاکار توګه مټي را بډوهلې دي.
ډېر د ویاړ او فخر احساس کوم چې نن د سلګونو هغو ځوانانو په منځ کې ولاړ یم چې شاوخوا لس دولس کاله عینن د دوی په شان په عینو چوکیو ناست وم او د ژوند د راتلونکي لپاره م سوچونه کول. تاسو هر یو به لسانس اخلئ، تاسو هر یو به ماسټري کوئ، تاسو هر یو به پی ایچ ډی کوئ. که مو دا نیت ونه کړئ تاسو په کانکور کې ګډون کولو نه هم زړه توری کېږئ.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنه د تیرو دریو کلونو رئیس په ننګرهار کې د کانکور د ازموینې لپاره په وړیا توګه د ځوانانو د روزلو په برخه کې فعالیت کوي چې له وجې په سلګونه تنه ځوانان د دې جوګه شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې لوړو زده کړو ته لاره ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په اسلام آباد کې لیکوالانو او ادیبانو د پښتون سیاستوال افضل خان لاله په یاد کې و غونډه را جوړه کړې وه. پر دې مهال هغه ته د عقیدت پرزونه وړاندې شوې او په سوات کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مزاحمت وستایل شو. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
اسلام آباد اکیڈمی ادبیات کے د پختو ادبی سوسائٹی په بندوبست بیا شوی د سیاست مدار او لیکوال افضل خان لالا په یاد کې د جمعې په ماخام یو غونډه وشوا چې پکې شاعرانو، ادیبانو، د مدني ټولنو غړو او سیاستوالو د افضل خان لالا په شخصیت او ژوند رڼا واچوله. غونډې ته ګډونوالو وویل چې هر وخت افضل خان لالا په سیاست کې یو ځانګړی مقام پیدا کړی وو او هغه تل د لر او بر د پښتنو د قومي وحدت لپاره مبارزه کړې ده، کوم چې تل تر تلا یاد ساتلی شي. دوی زیاته کړه کله چې په سوات کې د ترهه غری هوا راوال وتله نو افضل خان لالا ورته لکه د غر ولاړ وو او د دغه قوتونو یې ښه مقابله وکړه. د غونډې تابعه کوونکي پښتو ادبي سوسایټي چیرمن محمود احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی تل په اسلام آباد کې د پښتو ملت پال لارښودانو، لیکوالانو او شاعرانو په درناوي کې پروګرامونه کړي دي، ځکه چې پښتون یو ژوندی قام دی او چرته هم خپل مشران نه هیروي. نوموړی د دې پروګرام په اړه زیاته کړه،
دا انتهایی ضروری دی ځکه کوم اتلانو چې کمال احمد خول لا کما لار ټاکل لا وو او که پرس کده پروګرامونه ونی شي د نوی نسل نه بغه هیر شي. دا پروګرامونه په دې وجه ضروری دی چې د دغه مشرانو په لار باندې د تک د پاره خلکو ته سخودل پکار دی، دغه نظریات سو، دغه خیالات سو.
دغه شان صحافي او د مدني ټولنې غړي امل خان خټک مشال ریډیو ته وی چې افضل خان لالا د امن او د تر هغری پر ضد د مزاحمت یو لوی نوم وو.
په موجوده صورتحال کې د خان لالا غونې د شخصیت، فکر یا داغه د شخصیت صرف ذکر کول چې دین او هغه ډیر یو اهمیت ذکر لري چې هغه زمون په ملک کې کومه د دهشتګردۍ یا عسکریت پسندۍ کومه بابا راغلی دا هغه هغه کم خلکو کې چې هغه چې دین او داغه مزاحمت وکړي.
د غونډې مشر میلما او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې د افضل خان لالا مرګ د لرو بر پښتنو لپاره یو لوی زیان وګرځولو.
اروخه د افضل خان لالا خو په دې خټه کې په دې سیمه کې داسې یو ځای لري چې دغه ډکېدل ډېره سخته خبره ده. افضل خان لالا په وفات باندې د ټولې سیمې ټول ولسونه بیا خاصتاً پښتانه افغانان ډېر سخت خپه دي. افضل خان لالا په دې سیمه کې په دې خټه کې د سولې لپاره ډېر زغرده، ډېر لوخانه او ډېر د نری غک پورته چې د سیمه پس د ډېر شو یا څلوېختو کلونو جنگونو نه وینې تویدنې نه سولې ته ضرورت لري او هغه کسان، هغه ډلې، حتی هغه ملکونه چې په دې سیمه کې د سولې مخالفین دي هغه باید خپل لوبو ته خاتمه ورکړي. افضل خان لالا همداراز په دې سیمه کې وي خاصتاً د پښتنو په منځ کې او افغانانو په منځ کې د تعلیم او تربیې د ترویج په برخه کې خپل غږ پورته کړی او خپل کوشش یې وکړو.
د ذکر د افضل خان لالا د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د اتوار په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې له ناروغۍ وروسته سا ورکړه او په سوات مټر درش کې لکې خاورو ته وسپارلې شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو کو تاسو غواړئ چې زمونږ خبرونې په انټرنیټ ووري مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ، هلته تاسو زمونږ ټولې خبرونې اورېدلی شئ. مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپلې مشورې او تجویزونه هم راکولی شئ. وخت شوی دی د مهمو خبرونو. خبرونه د ملیحه امیرزاده نو.
د عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خان چې له یو شمېر مخورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته تللی وای، نړۍ ته به دا ثابتوي چې پښتون او افغان تخریبکار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افضل خان لالا په یاد جوړه غونډه کې وکړي. دغه پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن په ټینګه خبرې اترې وکړي. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمې درج کړي دي. پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سل څلور څلوېښت په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف په دې اړه لاسه نه دي ویلي. نن په پېښور کې د پریس کلب مخې ته له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمایندګانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مظاهرچیانو په خبره د غنمو د تقسیم په وخت په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمایندګانو سره مشاورت نه کیږي. خو صوبایي حکومت وایي چې 1.5% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمایندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکی د وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي بیگانه وخت له مشال ویډیو سره په خبرو کې تا خبر وکړه. د مومند پامبر سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی. د سیمه یو مشر مشال ویډیو ته نن ویل چې دا پیخه په سیلې خور کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودیدو. د پیخي ذمہواری چا نه منلې. د پاکستان په ځواب کې چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیسو نیسې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسوال وژل دي. وسوالو په دې اړه څنګه دی ویلې؟ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ځواکونو لخوا د روسي جنگي جاز راغورځولو په پیښه خفګان څرګند کړي. نن خپل پلویانو ته په خطاب کې نوموړي د ترکی د ګام په دفاع کې خبرې وکړې او په شام کې د کاروای په اړه پر روس تنقید وکړ. او د مصر سرخار کاری په خواوشا کې یو مشهور تاریخي ځای څخه سره نږدې په موټر سایکل سپرون معلومه وسوالو 15 پولیس والا وژل دي. د پیښه ذمہواری چا نه ده قبول کړې.
اردن کوم دې سره زمونږ د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسی. خپل کوربشاین بنیره د خبرونو ویان دی ملیحا میرزاده او زمونږ تکنیکی مرستیال مسکینیار صاحب ته اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه او کو په دغه چپو پاتې کیږي نو د ډیو ریډیو نشریات.